د خبرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی د پاکستاني چارواکو نوي ژمنو ته هیله من دی. محمد عمر داودزی پرون له پاکستاني چارواکو سره وکتل او نن هم په اسلام آباد کې دی. د سولې د روانو هڅو په اړه مو د سیاسي چارو د یو کار په نظر اخیستی پر ځینو نورو موضوعاتو هم په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. کل شوی چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن د هند دوه ورځنی سفر پیل کړي. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر وایي د کانګرس له ډیموکراتو غړو سره له غونډې وروسته له هغې ووت چې د ته یې وویل له مکسیکو سره د امریکا په پوله به د دیوال د جوړېدو لپاره بودیجه ورته ورنه کړي. د شمالي کوریا مشر د چین ولسمشر ته ویلي چې دی د امریکا له ولسمشر سره دوهمې کتنې ته ژمن دی. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده چې زلمی خلیلزاد نن د هند دوه ورځنی سفر پیل کړي. د افغانستان د سولې لپاره د متحدو ایالتونو دغه ځانګړی استازی به د هند د ملي امنیت له سلاحکار اجیت ډوال او د بهرنیو چارو د وزارت له مرستیال ویجی ګوکلی سره د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې وکړي. خلیلزاد تیر کال په سپتمبر کې د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو د وزارت له لوري د افغانستان د سولې ځانګړی استازی وټاکل شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې څرګنده کړې ده چې ښاغلی خلیلزاد به د هند سربیره چین، افغانستان او پاکستان ته ولاړ شي او په دغو هیوادونو کې به له چارواکو سره د افغانستان د سولې پر لارو چارو خبرې وکړي. د هند بهرنیو چارو وزیر له خپل ایراني سیال سره د افغانستان په اړه وغږېده. هندي رسنۍ خبر ورکوي چې د چهارشنبې په ورځ سشما سوراج او محمد جواد ظریف په نوې ډیلي کې د افغانستان د سولې پر روانو هڅو او د چابهار بندر د فعالیت پر پراخېدو خبرې وکړې. د 2016 میلادي کال د مې په میاشت کې افغانستان، هند او ایران موافقه وکړه چې درې سره هیوادونه د چابهار بندر څخه استفاده کوي. د افغانستان د سولې په تړاو په وروستیو کې ایراني چارواکو وویل چې د طالبانو له مشرانو سره یې کتلي دي او په راتلونکي کې به هم طالبان سره ورته غونډې وکړي. د افغانستان ولسمشر له خبر اعلان سره ژمنه وکړه چې د دوی په کارونو کې باید مداخلو مخه نیسي. اشرف غنی تیر ماښام په کابل کې د څلور دېرشو ولایتونو له یو شمېر آزادو خبر اعلان سره د لیدو په مهال وویل
موږ نه غوښتل تاسو په کارونو کې مداخله وکړو، مګر د نورو د مداخله مخه اما وظیفه ده چې ونیسم چې تاسو سره غرضونه.
ولسمشر له خبر اعلان وغوښتل چې د خپلو امنیتي مسایلو په اړه خپل وړاندیزونه د ملي امنیت له سلاحکار سره شریک کړي. په دې غونډه کې د حکومت ویاندویانو هم برخه اخیستې وه. د افغانستان د خبر اعلان د ملاتړ دفتر نه د تیر میلادي کال په راپور کې څرګنده کړې ده چې له خبر اعلان سره د تاوتریخوالي 55 په سلو کې پیښې د حکومتي چارواکو له لوري شوې دي. د یو بل خبر له مخې د بې پولي خبر اعلانو ټولنې په فرا کې د طالبانو له لوري د افغان خبریال جاوید نوري وژل غندلې دي. جاوید نوري چې د فرا د نشاط راډیو خبریالو د شنبې په ورځ یې له دېرش تنو مسافرو سره سفر کوو چې طالبانو د دوی بس ودراوه او د وویشت. د جاوید نوري جسد د سې شنبې په ورځ پیدا شو او د هغه کورنۍ ته وسپارل شو. دا په نوي میلادي کال کې په افغانستان کې د یو خبریال د وژلو لومړۍ پیښه ده. طالبانو تیر میلادي کال په افغانستان کې 15 خبر اعلان وژلي وو. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ایران د رسنیو هغه راپورونه تایید کړل چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی سرتیری نیولی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوشنبې په ورځ خبر ورکړ چې 46 کلن مایکل وایټ چې کله ایران ته د جولای په میاشت کې تللی و نیول شوی دی. د ایران دولتي آژانس ایرنا پرون د بهرنیو چارو د وزارت د ویان بهرام قاسمی په وینا خبر ورکړ چې مایکل وایټ نیول شوی دی، خو دا یې ونه ویل چې د هغه جرم څه دی او کله نیول شوی دی. قاسمی زیاته کړه چې ایران په لومړیو ورځو کې د متحدو ایالتونو حکومت خبر کړی و چې دا کس په مشهد کې نیول شوی دی. د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر وایي د کانګرس له ډیموکراتو غړو سره له غونډې وروسته له هغې ووت چې د ته یې وویل له مکسیکو سره د امریکا په پوله به د دیوال د جوړېدو لپاره بودیجه ورته ورنه کړي. ډونالد ترامپ له سناتور چک شومر او د استازو د جرګې له مشر نانسي پلوسي سره تر غونډې وروسته تېره شپه په ټویټر ولیکل د دا غونډه همدا اوس پرېښوده او هغه بیخي د وخت ضایع کولو. ترامپ وایي ما له دوی پوښتنه وکړه چې که زه هر څه سمدستي بېرته پرانیزم په دېرشو ورځو کې به څه پېښ شي، آیا تاسو به د امنیت امنیت د ټینګښت پلان چې پکې د دیوال یا د اوسپنې د موانعو جوړول هم شامل دي تصویب کړی. نانسي راته وویل چې نه، ما هم ورسره خدای پاماني وکړه، ځکه له دې پرته بله چاره نشته. شمر هم د سپینې ماڼۍ بهر خبرلانو ته تر ډېره د دې غونډې یو ورته تصویر ورکړ. هغه وویل ټرمپ له پالوسي پوښتنه وکړه چې تاسو زما له دیوال سره موافقه کوئ. هغې ورته وویل نه. ټرمپ سمدستي پاڅېد او ویې ویل نور د خبرو لپاره څه نه لرو، او له غونډې ووت. ټرمپ د دې دیوال د جوړېدو لپاره له کانګرس سره څه کم $6 میلیارد بودیجې غوښتنه کړې ده. دغه دیوال پر سر د راپورته شوې لانجې له کبله د تیر کال د ډسمبر له 1 رئیس یو شمېر فدرالي ادارې تر اوسه تړلې پاتې دي. د شمالي کوریا مشر د چین ولسمشر ته ویلي چې دی د امریکا له ولسمشر سره دوهمې کتنې ته ژمن دی، او غواړي د کوریا له ټاپو وزمې د اټومي وسلو د لرې کولو پر سر د دوی ترمنځ د کړکېچ د هواري نتیجه ترلاسه کړي. د کیم جونګ اون دغه څرګندونې د چین او شمالي کوریا دولتي رسنیو نن وروسته له هغې خپرې کړې چې کیم له پیکینګ څخه دوه ورځنۍ کتنه پای ته ورسوله، او بېرته په ځانګړي زغروال ریل ګاډي کې پیونګیانګ ته روان شو. دا په تېرو لسو میاشتو کې چین ته د هغه څلورم سفر دی. چین په نړۍ کې د پیونګیانګ د رژیم د څو محدودو متحدینو یو دی. کیم د لومړي ځل لپاره له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د تېر کال په جون میاشت کې په سنګاپور کې کتلي وو، او د دوی ترمنځ د دوهمې کتنې وخت تر اوسه نه دی ټاکل شوی. د چین دولتي رسنۍ د خبر له مخې شي کیم ته ویلي چې پیکینګ له ټرمپ سره د شمالي کوریا د مشر د بلې کتنې ملاتړ کوي. د سوریې حکومت غواړي د هیواد په شمال کې د کوردانو له هغې ډلې سره چې امریکا یې ملاتړ کوي روغه جوړه وکړي. د دغو ډلو ترمنځ د روسیې په منځګړیتوب وروسته تر هغې تماسونه ټینګ شول چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره میاشت وویل چې خپل پوځیان به د سوریې له شماله وباسي. د سوریې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال فیصل مقداد پرون په دمشق کې د خبري غونډې په مهال په دې برخه کې د روسیې ستاینه وکړه.
نحن نشكر الدور الذي يقوم به الاصدقاء الروس في هذا
موږ خپل روسي دوستانو د دوی د وند العمل په دې برخه کې مننه کوو. د دوی نقش مثبت او په خیر دی. دا هڅې له هغو وړاندیزونو سره سر خوري چې د سوریې دولت د نړیوالو قوانینو پر وړاندې د سوریې د ځمکني بشپړتیا او د خلکو د حفاظت لپاره کوي. د سوریې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال زیاته کړه چې اوس دا د کوردانو پورې تړلې چې ترتیب ده د سوریې یووالی او ځمکني بشپړتیا ته ژمن پاتې کیږي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. که دا او ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. وړاندې به واورئ چې د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی د پاکستاني چارواکو نوي ژمنو ته هیله مند دی. د دې شورا د دارالانشا مشر دغه راز ویلي چې 2019 یعنې روان کال به د سولې د هیلو کال وي. د جګړې مهم لوری طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي. د امریکا له استازي سره په وروستیو کې د خبرو په برخه کې یو څه ستونزې راپورته شوې. نو سولې ته باید افغانان ولې هیله مند واوسي؟
وزر اون رسم کال کې دای سوې د سولې د هڅو لپاره یو ښه کال ده. هم په یو یواد کې څلوي کال په وړاندې شي په یو کال کې باید یو مطلق سولې درته انتظار هم ونه لږ.
له ادارې فساد سره د مبارزې ځانګړې اداره وایي چې له دې وروسته باید پر امنیتي ادارو ډیر تمرکز وکړي او چاته به اجازه ورنکړي چې له پوځي شتمنیو ناوړه ګټه پورته کړي. په کندهار کې روغتیایي مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د خلکو د زړه د ناروغۍ پیښې ډیرې شوي.
فزیکی فعالیت کم شوی دی. یو علت یې هم دغه دی چې د زړه ناروغۍ زیاتیږي.
دغه راز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. د خپرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې درته خپرو. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې ازادي راډیو اورید خبرونه پاته برخه به هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان د سولې د عالي شورا له جګپوري پلاوي سره په اسلام آباد کې پاکستاني چارواکو نوې ژمنې کړې دي. د پلاوي مشر محمد عمر داود زی په دې باور دی چې د افغانستان په مسله کې د پاکستان د پوځ او ملکي حکومت دریځ یو شوی دی، خو د سیاسي چارو یو شمېر کتونکي دې خوشبیني ته د شک په سترګه ګوري. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی د پاکستان نویو ژمنو ته هیله مند دی. تمه ده چې د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داودزی نن هم له پاکستاني چارواکو سره د افغانستان د سولې پر روان بهیر خبرې وکړي. د سولې د عالی شورا ویاند احسان طاهری له اسلام آباد په ټلیفون ازادي راډیو ته وویل چې ځینې ژمنې مو تر اوسه ترلاسه کړې دي. د دې ملاتړ وشو چې موږ ژر د افغانستان د سولې د خبرو د پیلېدو کارونه تنظیم کړو او څرنګه کولی شو چې د افغانستان او پاکستان جاید عالمان ګډه غونډه جوړه کړي چې پخوا پاکستان د دې غونډې په ترسره کېدو کې د همکارۍ ژمنه کړې وه او په دې برخو کې چې کومې ژمنې له موږ سره وکړې موږ پر دې ټینګار وکړ چې عملي ګامونه دې واخیستل شي. ښاغلی طاهری زیاته کړه چې د پاکستان له بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د پاکستان له جمعیت علمای اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن او د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسفندیار ولی خان سره د لیدنو کتنو پر مهال موافقه وشوه چې پاکستان د افغانستان د سولې په برخه کې عملي ګامونه واخلي او د دواړو هیوادو د علماو غونډه په پاکستان کې ژر تر ژره جوړه شي. د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داوودزی اسوسییټډ پریس اژانس ته پرون په ځانګړې مرکه کې وویل چې د پاکستان سربیازم سیاسي ګوندونه او پوځي ادارې سره ورته نظر لري او دې موږ هیله من کړی یو. موږ ډېر هیله من یو. موږ ټولې هغه سمې نقشې نشانې په اسلام آباد کې وینو. د اوس لپاره موږ د سولې په هڅو کې د دوی په همکارۍ کې هیڅ راز شک نه وینو. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پنځه استاد نصرالله ستانکزی د ښاغلي داوودزی خوشبیني ته د شک په سترګه ګوري.
دا به ډېر خوشبینانه چې وایي چې د پاکستان د پاوز او د حکومت سیاست کې دومره بدلون راځي چې موږ مطلقا په هغه باندې اعتماد کوو. د دې معنا لري چې د پاکستان په لوی ستراتیژیو کې په یو ځلي د افغانستان په ارتباط تللی راغلی. هغه په داسې حال کې ده چې پاکستان خپلې محاسبې لري، د کابل دیني مناسبات، پاکستانیان غواړي د امریکا او غرب نه امتیاز واخلي په دې ستراتیژیکه لوبه کې. پاکستان ستراتیژي دا ده چې په کابل کې باید یو حکومت رامنځته شي چې هغه یا به پر اسلام آباد پورې تړلي یا حداقل اسلام آباد ته مزاحمت ونکړي. او په پایله کې پاکستانیان غواړي چې ټوله دنیا افغانستان ته د پاکستان لاینه کوي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی به سبا د پاکستان له څلور ورځني سفر وروسته کابل ته ستون شي.
د افغانستان د سولې د عالي شورا د دارالانشا مشر محمد عمر داوودزی له اسوسییټډ پریس اژانس سره په مرکه کې ویلي دي چې روان 2019 کال به د سولې د هیلو کال وي. دا هیله په داسې حال کې څرګنده شوې ده چې طالبانو په سعودي عربستان کې د دې لپاره د سولې خبرې رد کړې چې ریاض د کابل د حکومت استازو ته هم په دې خبرو کې د ګډون بلنه ورکړې وه. بیا تمه وه چې دا خبرې نن په قطر کې له امریکایانو سره وشي خو هغه هم لغوه شوې. نو سولې ته باید افغانان ولې هیله من واوسي؟ دا پوښتنه بیا هم احمد شیبر د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله ستانکزي څخه د مرکې په پیل کې کړې ده. ښاغلي ستانکزي په ځواب کې وویل
دغه فعالیتونه چې د افغانستان د باندې کېږي د افغانستان په ارتباط سره د هغه چې ډېر ناهمغږي دي او دا د افغانستان د سولې لپاره لوی چیلنج هم کېدای شي. د افغانستان په داخل کې د افغانستان د حکومت په شمول او په پاکستان کې ښایي ځینې حلقات داسې وانګیري چې 2019 کال په افغانستان کې د سولې کال یې د سولې کال که په دې مفهوم چې په افغانستان کې ټولې ستونزې حل شي، جګړه بنده شي، دواړه خواوې توافق وکړي په یو مشترک حکومت کې، یا د افغانستان اساسي قانون ومني یا په اساسي قانون کې تعدیل ومني. په هر صورت د ما عقیده دا ده چې 2019 کال کېدای شي وایي د سولې د هڅو لپاره یو ښه کال ده. اما په یو هیواد کې څلوېښت کاله بحران تېر شوي، په یو کال کې باید یو مطلق سولې د راتلو انتظار هم ونه لرو.
د سولې په برخه کې یو بل خبره هم ده. ټول افغانان سول هوایي د سیمې هیوادونه د سولې خبره کوي، له افغانستان سره همکار هیوادونه او غرب د سولې خبره کوي، لیکن همزمانه لدی سره یو ډېر مهمه موضوع دا نه ده استاد چې په څه قیمت سوله. آیا په افغانستان کې یو دم د ټول سیستم بدل شي، موقت ادارې رامنځته شي؟ که چېرته په دې قیمت باندې افغانستان ته صلح راځي، نو د ډاکټر نجیب د حکومت له سقوط وروسته چې افغانستان ته کوم موقت حکومتونه راغلو، د هغوی نتیجې خو مثبتې نه وې که څرنګه؟
کاملا افغانستان ټولې دنیا د سیاستونو لابراتوار نه ده چې هر یو د موقت حکومت نسخه ورکړي او په خپل غوښتنو سره مطابق. زه فکر کوم چې موقت حکومتونه د ډېر مجبوریت پر مبنا په ځینو حالاتو کې راغلی دي. اما دا چې په افغانستان کې په تېرو شلو یا پنځه ویشتو کالو کې موږ څو څو وارې یوه د پېښورو له راولپنډۍ نه موږ ته موقت حکومتونه راصادر شول، یو وارې له بل نه موقت حکومت راصادر شو، یو وارې هم بینین سیوان په خپل طرح کې درلوده او په مجموع کې دا ټول ماکت حکومتونه ډېر ښه تجربه هم نه وه افغانستان ته. نو زه فکر کوم چې بیا باید دغه تجربې ته لاړ نه شو. دا کېدای شي چې بین الافغاني مذاکرات ترسره شي په هغې کې په اساسي قانون کې د تعدیل بحث رامنځته شي، په اساسي قانون کې د ځینو تغییراتو بحث رامنځته شي. اما دا که موږ بیا بېرته ځو یو موقت حکومت ته مولا دا ده چې د بل موافقتنامې نه وروسته 15 کاله وروسته بیا موږ له سره یوه لړۍ شروع کوو.
په داسې حال کې چې ایران واضح دا وایي چې له طالبانو سره خبرې کړي دي او خبرو ته به ادامه ورکوو، او اسلام آباد وایي چې په طالبان باندې ډېر نفوذ لرو، کابل وایي چې طالبان بیخي په مشران په پاکستان کې دي، نو تهران او اسلام آباد ولې باید افغانستان ته امتیاز ورکړي چې داسې سوله په افغانستان کې ټینګه شي چې په هغه کې د افغانانو خیر زیات وي او د دوی ګټې کمې؟
ما باور دارم چې نه ایرانیان نه هم پاکستانیان خپل ګټې د موږ لپاره نه فدا کوي، بلکې د موږ ګټې د خپل منافعو کې ګوري. او هغه وخت یو حکومت سره توافق کوي چې په کابل کې دوی ګټې تامین کړي، دا که یې طالبان په وجود کې وي که د کابل د حکومت په وجود کې وي که د کوم بل ادارې په وجود کې وي، د دوی ټوله ستراتیژي همدغه.
نو که چېرته طالبان او د افغانستان حکومت په خپلو منځونو کې خبرې وکړي، بیا د دغه امکانات کمیدای نسی سي دي نورو ګټې به پکې کم یو د افغانانو زیات؟
دقیقا د بل نظر که چېرې افغانان په خپلو منځو کې خپلې ستونزې حل کړي، چې د موږ ګاونډي هېوادونه څه لري، هېوادونه د امریکې د متحده ایالاتو په شمول، دغه سوله افغانان په خپل لاس حل کړي، اتحاد اتفاق سره راټول شي، په دقیق ډول به موږ د خوشبختۍ خواته لاړ شو. خو تاسف داره چې د افغانستان په حکومت کې د افغانستان مخالف ګروپونه که دشان اصال استا چه درسی سوله تا مزایمت که یوله او خوانه لبر خوانه لری او نزده هوادن اخپلا گتی در افغانستان په جگه او سوله که بینه بلان کوشش کلی تا افغانان سر نزده هم نیشه.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصر الله ستانکزی و چې د سولې د روانو هڅو په اړه خپل نظر سره شریکو. تاسو هم چې د سولې په اړه د افغان بیسیم مات سواتله شمېرې له لارې ډېر پیغامونه راستولي دي. څو تنو لولو. تازه خان سمسور له ننګرهار څخه لیکلي چې د سولې په اکله له پاکستان څخه د همکارۍ غوښتل له دښمن څخه په ګوړه کې د زهرو غوښتل دي. میرزا خان مینهپال له کندهار لیکلي د افغانستان حکومت او طالبان ټول سره ورونه دي، راځي یو بل ته لاسونه سره ورکړو او افغانستان جوړ کړو. سید عثمان سادات د کونړ له غازی آباد لیکلي چې طالبان باید د افغانستان له حکومت سره خبرو ته کښېني، د دوی د خبرو له بریالي کېدو وروسته دوی بیا هم افغانستان ته راځي او دلته په دې خاوره کې به ژوند کوي. کور موادان مننه، پیغامونه ډیر راستوي، د موضوع په ارتباط مو هم راستولي دي. ستاسو پیغامونه هرومرو درته خبرو.
د اونۍ تاود مسائل د ازادي په چپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره چیرو دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له 2 د مازدیګر تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن په دې خبرونه کې بیا هم په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو خبرې کوو. تاسو لپاره هم یو فرصت دی چې په دې خبرونه کې برخه واخلي او که پوښتنه لرئ له مسؤولو چارواکو یې مطرح کړي او هم خپل نظر د سولې په اړه د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. له اداري فساد سره د مبارزې ځانګړې اداره وایي د اداري فساد په وړاندې مبارزې د ځانګړې ستراتیژۍ تمرکز به پر امنیتي ادارو وي او چا ته به اجازه ورنه کړي چې له پوځي شتمنیو ناوړه ګټه پورته کړي. د دې ادارې مشر یما ترابی سره له دې چې له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د لاسته راوړنو خبره کوي، خو وایي چې لا هم تر اوسه پورې د پام وړ کار په دې برخه کې نه دی شوی. فیروزه عزیزی تفصیل اوروي.
د افغانستان د امنیتي ادارو پر پوځي شتمنیو او وسایلو جدي څارنه هغه اهداف دي چې د فساد پر ضد مبارزې اداره یې په امنیتي ادارو کې د فساد د لمنځه وړلو لپاره راتلونکي لمریز کال کې پلي کول غواړي. د دغې ادارې مشر یما ترابي چې د چهارشنبې په ورځ له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د حکومت د لاسته راوړنو په تړاو د جوړې شوې غونډې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې له فساد سره د مبارزې د نوې ستراتیژۍ له مخې د راتلونکي لمریز کال لپاره 100 هدفونه ټاکلي دي.
تاکید ما سره تجهیزات
سره په راتلونکي کال کې زموږ
ټوله پاملرنه او ټینګار پر هغو تجهیزاتو او شتمنیو ده چې زورواکي ترې ناوړه ګټه اخلي. د کورنیو چارو وزارت هم په دې برخه کې کار پیل کړی چې له فساد سره د مبارزې ملي ستراتیژي یوه برخه ده او د دغې ستراتیژۍ بله برخه بیا له وزارتونو څخه څارنه ده.
دغه ادارې په راتلونکي کال کې له اداري فساد سره د مبارزې لپاره یوه ستراتیژي برابر کړي چې په هغې کې له فساد سره د مبارزې لپاره لومړیتوبونه ځانګړي شوي دي. د دغو اهدافو تر څنګ له چارو جدي څارنه، د فساد له منځه وړل، په وزارتونو کې درنوالي ساتل او حساب ورکونه نور اهداف دي چې د ښاغلي ترابي په وینا په راتلونکي 1398 مریض کال کې به له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې مهم لومړیتوبونه وي. ښاغلی ترابي وایي داسې کمیسیون جوړوي چې له اداري فساد سره د مبارزې د ټولو بنسټونو لپاره یو چتر برابر کړي. له اداري فساد سره د مبارزې علي ادارې بخوانی مشر سید حسین فخری له اداري فساد سره د مبارزې د موازی کمیسیونونو موجودیت اغیزناک نه بولی او وایي چې یوازې موازی جوړښتونه نه بلکې سیاسي مسایل هم شته چې د مبارزه به لا کمزوري کړي.
زه د دغه ستراتیژي پلي کولو ته زیات خوشبین نه یم او په تیره بیا د هغو مفسدینو کسانو پر وړاندې چې ځانونو ته د رایو بانک فکر کوي او ځینې نور یې په انتخاباتي ټیمونو کې ونډه لري، تیر سیاسي مسایل به د دې لامل وګرځي چې همسه کال او هم راتلونکي کال کې له اداري فساد سره مبارزه کمزورې سي.
ښاغلی فخری وایي تر هغې چې له اداري فساد سره د مبارزې ټینګه اراده موجوده نه وي او پر فاسدو او زورواکو قانون پلی نه شي، د هدف او پلانونو ټاکل به له فساد سره د مبارزې په برخه کې هیڅ ځای هم ونه نیسي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د پوهنې وزارت په هیواد کې د پوهنې د کیفیت د لوړولو او پراختیا په هدف پرون په کابل کې له 5 کورنیو او بهرنیو محسوس سره 5 تفاهم لیکونه لاسلیک کړل. د وزارت مسؤلین وایي چې دغه تفاهم لیکونه اکثرا د تعلیمي پروژو په برخه کې دي چې په ولایتونو کې به تطبیقیږي او له 3.5 او به خیلی له 15 زرو زیاتو ماشومانو ته به د زده کړو زمینې برابرې شي. تفصیل د خان محمد سین رپورټ کې.
د سیمایزو تعلیماتو د ټولګیو جوړول، استراری تعلیمات، د خونځیو بیا رغونه، د خونځیو ملاتړ، د سواد د زده کړې کورسونه په سیمایزو ټولګیو کې د انګلیسي او دری ژبو تدریس او د کمپیوټر د زده کړې کورسونه هغه تعلیمي پروژې دي چې تفاهم نامې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د پوهنې د وزارت او د 5 کورنیو بهرنیو مؤسسو ترمنځ لاسلیک شوې. د پوهنې د وزارت ویاندې نوریه نزهت ازادي راډیو ته وویل دغه تعلیمي پروژې د دغه وزارت د ستراتیژیک پلان یوه برخه ده او اکثره به د هیواد په ولایتونو کې پلی شي.
5 تفاهمنامې همکاري را با 5 مؤسسې داخلي
دی وویل د همکاري 5 تفاهمنامې مو له 5 کورنیو بهرنیو مؤسسو سره د 3.4 میلیون ډالرو په ارزښت لاسلیک کړي. کارونه به په عملی توګه پیل شي او 15,000 ماشومان به پکې شامل شي. اغلی نزهت وویل دغه تفاهم نامې د آغا خان د نړیوال بنسټ له اړوندو مؤسسو، د ماشومانو د ملاتړ ادارې او د افغان ایډ له مؤسسې سره لاسلیک شوې. د دې په خبره د دغو تعلیمي پروژو لپاره به 50 ښوونکي استخدام او تر څنګ به په ځینو ولایتونو کې د تیرو کلونو د قراردادي ښوونکو پاتې تنخواګانې هم ورکړل شي. نوریه نزهت دا هم وویل د دغه پروژو لګښت د امریکا نړیوالې پراختیایي ادارې په غاړه اخیستی دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری خلک په هیواد کې د ښوونځیو او ښوونکو له کموالي او د زده کړو له کیفیته شکایت کوي. د افغانستان د پوهنې استادان دغه اقدام ستایي خو د پروژو په جدي څارنه او شفافیت ټینګار کوي. د دغه پوهانو له ډلې عبدالرزاق دوست ازادي راډیو ته وویل
بعضی سنو په بعضی معروم اشخاص لپاره ایجادي رو یا کورسونه د سواد آموزي ایجادي رو متوازن معرف لپاره یو ساده دی. د افغانستان هر فرد له بې پوهي ولې متاسفانه په افغانستان کې فساد اوج ته رسېدلی دی. په دې څخه که چیرې په واقفینانه شکل باندې نظارت وسي او په دې کې هیپو میل ونسي دا به د دې جامې په نښه وي.
ښاغلی دوست وایي د پوهنې پراختیا په هیواد کې د سولې پراختیا او پرمختګ مهم اصل دی او حکومت او په تیره د پوهنې وزارت ته پکار ده چې دغه اصل ته ډیر پام وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
په نورستان کې هم د پوهنې ریاست مسولین وایي په ښوونځیو کې د ښځینه زده کوونکو شمیر زیات شوی او سږ کال هم د لومړي ځل لپاره 153 نجونې له 12 ټولګۍ فارغې شوې دي. چارواکو ویلي چې په سیمه کې وسله وال طالبان هم اوس د نجونو زده کوونکو له زده کړې سره مخالف نه دي او د ښوونځیو په پرانیستلو کې هم مرسته کوي. تفصیل د ازادي راډیو د سیمه ییز خبریال روح‌الله انوري په رپورټ کې.
په نورستان کې د پوهنې ریاست مسولین وایي په خوای په یو شمیر سیمو کې وسلوالو طالبانو د نجونو د ښوونځیو مخالفت کولو، خو په روان کال کې ورته د طالبانو مشرانو ویلي چې باید ټول ښوونځي پرانیزي او دوی ورسره کومه ستونزه نه لري. د یاد ولایت پوهنې رئیس مولوی محمد امین حماد د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
طالبان هیڅ مشکل نه لري، د معرف مکمل ملاتړ اعلان کړی دی، هر مکتب چې هغه مخکې بند کړی وي، حتی کې د والي له طرف نه هم پیغام راغلی دی چې موږ معرف مخالف نه یو، تاسو هر ساحه ته تلی شئ، هر ساحه ته خپل امرین ته وایي حکم ورکړئ چې ټول مکتبونه پرانیزي چې بند شوي وي یا کم رنګه وي بیرته قانوني او ستاندرد ډول باندې فعال شي، نو نجونې دغه به انشاءالله مخ په دغه ترقی کې به وي.
هغه وایي د همدې مخالفت د پای ته رسېدو سره په ښوونځیو کې د نجونو شمیر زیات شوی دی او د لومړي ځل دپاره یې په یاد ولایت کې له ښوونځیو په زیات شمیر کې نجونې له 12 ټولګي فارغې شوي دي.
څه د پاسه 14 جنګیان موږ په لیسه کې لرو مکتبونو کې، البته په 1996 کې تقریبا سل کسان موږ فارغانی ورکړی وي، په هغو کې 250 جنکیان بیا د کانکور امتحان ته شمولیت ته راغلي وو، بیا ځینې تقریبا پوهنتونونو ته هم لارې موندلې دي او دغه او په 1999 کې تقریبا موږ 125 جنکیان تقریبا فارغان ورکړی دي. انشاءالله دی کې اوس تقریبا سبتنام د کانکور پرمې شروع دي.
نورستاني نجونې وای نورې لشاقه او سختو کارونو په تنګ شوي، غواړي زده کړې وکړي او د ښه ژوند خاوندانې شي. سلما له 12 ټولګي فارغه شوي او هیله یې دا ده چې طب پوهنځي ته بریالی شي.
نسوان لیسینا فارغ شوی دی او هغوی کانکور امادگیانی نیسی، غواړي چې کانکور امتحان ورکړي، هغه له لارې زور زده کړې وکړي تر څو دغه وروسته پاتې ولایت ته ترقي ور وبخښي. هیله مې دا ده چې
د یادونې وړ ده چې پخوا د نورستان په یو شمیر سیمو کې د نجونو ښوونځیو سره د وسلوالو مخالفینو مخالفتونه موجود وو چې د همدې مخالفت په وجه د وانت ویګل ولسوالۍ د ویګل لیسه د 2 کالو دپاره بنده وه، خو اوس هغه هم پرانیستل شوې ده او مسؤلین وایي وسلوال طالبان ښوونځیو سره کوم غرض نه لري او دوی ته اجازه ورکړې چې باید د زده کوونکو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیست و ساتی.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری. د سوریه حکومت غواړي چې د هیواد په شمال ختیځ کې له هغو کردانو سره روغه وکړي چې امریکا یې ملاتړ کوي. د دغو دوو مخالفو لورو ترمنځ د روسیې په منځګړیتوب وروسته تر هغه تماسونه پیل شول چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وویل چې له دې سیمو و خپل پوځیان وباسي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
سوریه له کردانو سره د روغې جوړې خبرو ته هیله منه ده. د سوریه د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وزیر فیصل مقداد د چهارشنبې په ورځ په دمشق کې خبریالانو ته وویل
تكثفت اللقاءات والحوارات مع والتفاعل
لا کوردان سره تماسونه او فعال بحثونه دغه غوښونو په ارتباط چې د سوریې په شمال کې زموږ ارزي تمامیت ته متوجه دي او ورسره مخامخ یو زیات شوې دي. د کوردان وسلوال د سوریې په شمال ختیځ کې پراخې سیمې لاندې کړې دي او له دوی سره وروسته تر دې د مشق اړیکې ټینګ کړل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تیره میاشت وویل چې خپل ټول 2000 سرتیري بل دې سیمو وباسي، خو واشنگتن هڅه کوي چې د دوی د پوځیانو له وتلو وروسته ترکی ځواکونه پر کردانو حمله ونه کړي. د سیشن بی پورس د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جان بولټن ترکیه ته ولاړ تر څو انقره قانع کړي چې له سوریې څخه د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د سوریې په شمال ختیځ کې پر کردانو بریدونه ونه کړي، خو ترکیه د امریکا دا غوښتنه رد کړه. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وویل چې کوردي وسلوالو ته د داعش د وسلوالو په سترګه ګوري. د انقره چارواکي ادعا کوي چې د سوریې کوردان چې واشنگتن حمایت کوي د ترکیې له بیلتون غوښتونکو کوردانو سره نږدې اړیکې لري. د مشق له کوردانو سره دا ژمنه کړې ده که چیرته امریکایي عسکر ووزي د دوی د ساتنې لپاره به د ترکیې د پولو په اوږدو خپل پوځیان ځای پر ځای کړي. د کوردانو یو مشر تېره اونۍ رویټرز اژانس ته ویلي وو چې دوی پر یوه داسې پلان کار کوي چې له مخې یې له دمشق سره روغه جوړه وکړي.
په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمۍ ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. خو اوس یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. کلچر چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحدو ایالتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیل زاد نن د هند دوه ورځنی سفر پیل کړی او ټاکل شوی د هند د ملي امنیت سلاحکار اجیت دوال او د بهرنیو چارو د وزارت لمرستیال ویجی ګوکلی سره د افغانستان د سولې پر روانو هڅو خبرې وکړې. بل خو د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سواراج له خپل ایراني سیال جواد زریف سره د افغانستان په اړه وغږېده. دواړو مشرانو په نوې ډیلي کې د افغانستان د سولې پر روانو هڅو او د چابهار د بندر د فعالیت پر پراخېدو خبرې وکړې. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د خبر اعلان سره ژمنه وکړه چې د دوی په کارونو کې به د مداخلو مخه ونیسي. د بې پولي خبر اعلان ټولنې په فرا کې د طالبانو له لوري د افغان خبریال جاوید نوري وژل وغندل. ایراني رسنیو هغه راپورونه تایید کړل چې د امریکا د سمندري ځواکونو یو پخوانی سرتیری یې نیولی دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې 46 کلن مایکل وایټ چې کله ایران ته د جولای په میاشت کې تللی و نیول شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د کانګرس له ډیموکراتو غړو سره له غونډې وروسته له هغې ووه چې دته یې وویل له مکسیکو سره د امریکا په پوله به د دیوال د جوړېدو لپاره بودیجه ورنه کړي. د شمالي کوریا مشر د چین ولسمشر ته ویلي چې دی د امریکا له ولسمشر سره دوهمې کتنې ته ژمن دی او غواړي د کوریا له ټاپو وزمې د اټومي وسلو د لرې کولو پر سر د دوی ترمنځ د کړکېچ د هواري نتیجه ترلاسه کړي. او د سوریه حکومت غواړي د دې هېواد په شمال کې د کوردانو له هغې ډلې سره چې امریکا یې ملاتړ کوي روغه جوړه وکړي. د خبرونو تفصیل به هم کولای شي چې د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. مخکې له دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، په کندهار کې د زړه د ناروغۍ د زیاتېدو په اړه یو راپور راخلو. روغتیایي چارواکي وایي د فزیکي فعالیتونو کموالی، د نامناسب خوړو زیات استعمال او د نقلي وسایطو زیاتېدل په کندهار کې زړه د ناروغۍ پیښې زیاتې کړې دي. روغتیا پالان د دغې ناروغۍ د مخنیوي لپاره ځینې سپارښتنې هم کوي. له کندهاره د ازادي راډیو د خبریال محمد صادق رښتینی په راپور کې به واوري.
د کندهار د میرویس حبزبی روغتون چارواکي وایي د تیر کلونو په پرتله په کندهار کې د زړه په ناروغۍ د اخته کسانو شمیر زیات شوی او ځینو ناروغانو د همدې ناروغۍ له کبله خپل ژوند لاسه ورکړي. د میرویس روغتون د داخله واټ مشر ډاکټر عزت الله نیکزاد وایي چې ذهني فشار، د نشې توکو کارول، د شکرې ناروغي، د وینې لوړ فشار، هر وخت ناسته، د مالګې زیات استعمالول، غیر فعال ژوند چاغوالی، زیات خوراک او په منظم ډول ورزش نه کول د زړه په ناروغي د اخته کېدو لسترو لاملونو څخه دي.
متاسفانه چې د زړه ناروغي زیات سوي دي چې دا هغه یو علت د خلکو و صحیح مشورو ته پام نه پام کول دي او همدارنګه د دغه بازو وسایلو لکه موټر سایکل او د دغه وسایل زیاتوالی دي چې فزیکی فعالیت کم سوی دي. یو علت هم دغه دی چې د زړه ناروغي زیاتېږي.
نیک زاد پرتل دي چې د زړه په ناروغي د اخته کسانو شمیر یاد کړي وایي چې په دغه ناروغي اکثره کسان خپل روغتیا ته د نه پاملرنې له امله اخته کیږي. نو موري وایي د زړه او رګونو د ناروغي د مخنیوي لپاره د روغتیاي سپارښتنو په لیکول تر ټولو اغیزناک تمامیدلی سي. د میرویس حبزبی روغتون په داخله واټ کې د زړه د ناروغي له امله بستر سوي دوه ناروغان تورجان او محمد یوسف وایي چې د زیات خوراک، نشي توکو د کارولو او سپورت نه ترسره کولو له امله په دې ناروغي اخته سوي.
په کوم ورځ ز سپینې غوښې وخورم، ماته دا تکلیف رسیږي، غوړ وخورم دغه را رسیږي، او چې هغه نه وخورم نسوار و خولې ته واچوم، 15 دقیقې بعد بیرته دغه تکلیف راپورته سي. ماته زخه د نسوارو څه بولم او د سپینو غوښې څه بولم، دغه د غوړو دا تکلیف انسان ته پیښیږي.
زه غواړم اول د دوی تشویش ډېر نه کړي، خپل ځان دې خوشاله وساتي، ورزش کوي، ورزش مهمه ورزش دی.
د روغتیا نړیوال سازمان په نوي راپور کې ویل سوي چې په نړۍ کې هر کال 10 میلیونه څخه زیات کسان د زړه د ناروغۍ له کبله خپل ژوند لاسه ورکوي.
ستاسو له پیغامونو
دا بله السلام علیکم نرمر جان زرک هم د خوست ولایت نه در تراسته مسیم دلته په خوست کې کوم فکر وکړو ډېرې ځنګلونه وهل کیږي خوست ځنګلونه هم له منځه لاړ دي ډېرې خلک چې دي دغه ټیرونه په بخاریو کې سوځي دغه لوګي چې دي د انسان په ذهن له ډېرې بدې اغېزې کوي نو ټولونه مې همدغه خواهش دی چې که څوک په یوه بخاري کې دغه تیږې سوځي نو اول باید دې ته ډېره پاملرنه وکړي چې په کوټه کې بلنه کې ولې چې انسان له ډېرو ستونزو او ډېرو مشکلاتو سره مخامخ کوي خدای فامان نرمر جان زیرک خبریال راډیو خوست
السلام علیکم زه محمد زرین شکری ورور د علم او نات او شاد ول سوال خبر د سر کوم دا تقریبا د 3 کال د روشن کې د روشن شبکه بند سره د تواشر ول سوال کې کتنه کار نه کوي نو دا مو خبرات سیستم شته ټول کته سوال دی او بلم د ربا شمیري چې هغه کار نه کوي مخ یو شمیرون کار کوي ورور د دولت خو میله دا چې د شبکې دی یا لکه غیر پر مخ بند کی
السلام علیکم زما نوم تاج محمد دی زه د کاجستان څخه خبره کوم د هرات ولایت څخه د انجل ولسوالۍ دا د انایسی دفتر موږ سروي کړي جوړ کارتونه راتلي دي ټول مسلمانانو نومانې ورکړي دي لوی بلا ګرځي چې دفتر ته ورته وایسته چې نومان نه دي راغلي زموږ په لاس کې جوړ کارتونه دي او دغه مشکلات یې دغه مهاجرو ته جوړ کړی دی مسلمانان یې درې بدر کړی یو یوه روپۍ په لاس کې نه لري چې من وړه واخلي او لس روپۍ د چرخې د کرایې د نه لري چې دفتر ته ورشي دفتر ته چې ورشي وایي نومان نه دي راغلي او موږ چې لاړ شو راسو دا خلاص روپۍ پر موږ باندې دوه تکلیف کوي چې بالا نو کله لس روپۍ چې پر موږ دا تکلیف کوي دا زموږ مشکل چې هر څه کاوري دغه مسولین زموږ مشکل دی د مقام پورې ورسي بس کې مخته بشه
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو سلام نمې ومنې په دې خبرونه کې د خزو په وړاندې د توتريخوالي په عواملو غږیږو و به وری چې دغه توتريخوالي عوامل څه دي پایلې څه دي ډولونه کوم ډول دي او په دې اړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون څه وړاندیزونه لري په همدې اړه به د خبرونې له ملمه سره بحث وکړو ملمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د امبوزمن د څنګ مرستیاله غلی حنیفه ګیروال ده په پایل کې تاسو ته غلاس وایو کدار ته وای چې په افغانستان کې له خزو سره کوم تودريخوالي کیږي د دې عوامل څه دي
خپل سلامونه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو ته وړاندې کوم او د خزو پروناندي تودريخوالي بحث کوو کو مخکې له دوی چې د خزو پروناندي د تودريخوالي عوامل بحث کوم خزو پروناندي د تودريخوالي د ممنوعیت د قانون په اساس باندې یو خلاص تعریف کړو هغه ته په 15 ماده کې راغلي دی وای چې د هر هغه تیرې چې د خزو پروناندي کیږي څه د دې شخصیت پروناندي وي یا هم څه د غیر دروان پروناندي وي او یا هم څه د غیر جسم پروناندي د تودريخوالي شمیرل کیږي او د تودريخوالي ډولونه هم د خزو پروناندي د تودريخوالي د ممنوعیت قانون په 15 ماده کې راغلي دی چې هغه 22 موارد دي هغه موارد په قانون کې راغلي دي او کله چې کوم څوک لغو موارد سره مخکې کې دوی کوي چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي د دې لپاره چې کله چې دوی قرباني کیږي هغه څوک چې د دوی پروناندي تودريخوالي کوي هغه محاکمه شي او د خزو پروناندي تودريخوالي زموږ په ټولنه کې له بده مرغه مختلف عوامل لري هغه اساسي لاملونه اول خدای دی چې زموږ په ټولنه کې د خزو د حقونو پوهاوی ډیر زیاته کم ده یعنی د پوهاوی کچه د خلکو سره کم ده یعنی خلک نه پوهیږي چې د خزي کوم اساسي حقونه لري نه دوی پوهیږي چې اسلام خزو ته کوم حقونه ورکړي او نه هم دوی پوهیږي چې د افغانستان قوانینو خزو ته کوم حق نور کړی دي او بل اساسي لامل د تاریخوالي هغه ټیټه نظریه ده د خزو پړاندې زمونږ پټولانه کې متاسفانه چې زمونږ پټولانه کې خزیته د دوهم جنس پټوګه لیدل کیږي او د هغې شخصیت ته یعنی هغه احترام چې باید وسی نه کیږي مثلا اکثرا که په کورونو کې مونږ وګورو خزو صرف د یو کارګر په توګه غته کتل کیږي یعنی هغه کار چې دا په کور کې کوي هغه اصلا د کار په حساب نه راځي او برلوي د دې چې دغه کار ته کوم احترام نه ګڼل کیږي لا لفظي او رواني تاوتریخوالی هم ورسره کیږي او د هغې تر څنګ باندې هماغه سي هغه ښځې چې مثلا په ټولنه کې دوی کار کوي اکثرا دوی ته هم احترام نه کیږي او له دوی سره په بد چلند کیږي په اکثریتو اداراتو کې یعنی د ښځو کار اکثرا دوی ته ډیر عادي او بې ارزښته معلومیږي او لځکه هم دای اساسي لامل د ښځو ته هغه رول چې باید په ټولنه کې او په سیاست کې ورکول سي نه ورکول کیږي یعنی د دوی هغه رول هم کلري اکثرا سمبولیک وي نو بل اساسي لامل د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي اقتصادي لامل ده یعنی فقر او څنګه چې موږ مخکې ویل جهالت یو اساسي لامل د دوه معاملې هم فقر اقتصادي فقر ده چې اکثرا کورنیو کې چې اقتصادي مشکلات ډېر وي هلته تاوتریخوالی هم د ښځو په وړاندې ډېر زیات وي نو دغه هغه اساسي لامل نه دي چې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي کچه سربیره لدی چې په دا ولسو کلونو کې راټیټه سوې نه ده بلکې هر کال موږ د دې شاهدان یو چې د دې تاوتریخوالي کچه ډېریږي
دغه تاوتریخوالی چې په افغانستان کې له ښځو سره کېږي که د ډولونو په اړه وغږیږو چې څه ډول دي
باید وایي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېری ډولونه لري اکثرا زموږ په ټولنه کې صرف هغه جسمي تاوتریخوالی چې د ښځې پر وړاندې کېږي نو دوی هغه ته تاوتریخوالی وایي یعنی کله چې کومه ښځه ووهل سي وټکول سي یا هم د هغې پر وړاندې باندې جنسي تېری وسي دوی وایي چې دا تاوتریخوالی ده په دې حال کې صرف هغه تاوتریخوالی نه ده بلکې تاوتریخوالی ډېر زیات ډولونه لري لکه یو یې همغه جسمي تاوتریخوالی ده چې وهل ټکول دي یا هم جنسي تېری د ښځې پر وړاندې بلې رواني او روحي تاوتریخوالی ده چې دا زموږ په ټولنه کې متاسفانه ورته ډېره توجه هم نه کیږي یعنی کله کله د ښځې تهدیدول یا هم اختار ورکول دا خپله یو روحي او رواني تاوتریخوالی ګڼل کیږي بلې هم لفظي او رواني تاوتریخوالی ده یعنی د ښځو پر وړاندې د توهینامیزه خبر ورکول یا هغوی ته احترام نه کول دا هم یو نوع تاوتریخوالی شمېرل کیږي بل تاوتریخوالی اقتصادي تاوتریخوالی ده چې یعنی کومو کورنیو کې چې له بده مرغه هلته اقتصادي کچه ټیټه ده نو هلته د ښځو پر وړاندې هغه تاوتریخوالی ډېریږي او هغه اقتصادي وضعیت د کورنۍ د دې سبب کیږي چې ښځو سره ډېر زیات بد چلند وسي نو دغه هغه ډولونه دي او در دې تر څنګ پورې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په د تیرو څو کلونو کې چې موږ ډېر زیات شکایتونه درلودل او قضیې د تاوتریخوالی مو درلودلې یو رقم تاوتریخوالی هغه ده چې یعنی تر اوسه په ټولنه کې ډېر زیات توجه نه ده ورته صحیح مګم هغه دغه ده چې مثلا اکثرا انجونې د واده په بهانې باندې دوی ته فریب ورکول کیږي او له دوی نه جنسي استفاده کیږي او بیا هم دوی پریښودل کیږي چې دا خپله یو نوع تاوتریخوالی ده ښځو پر وړاندې ګڼل کیږي چې دې ته ډېره زیاته کمه توجه کیږي زموږ په ټولنه کې نو دا هغه ډولونه دي د تاوتریخوالي مختلف چې زموږ په ټولنه کې شتون لري
دغه تاوتریخوالی چې له ښځو سره کیږي د دې پایلې خپله د دوی په ژوند کې او د کورنۍ په ژوند کې څه وي
تاوتریخوالی هر چیرته چې وي څکه د ښځو په ژوند کې وي یا هم د سړیو په ژوند کې وي هغه بدې پایلې لري ورسره نو په افغانستان کې خصوصا د ښځو پر وړاندې هغه تاوتریخوالی چې د لبد مرغه په افغانستان کې ډېرې ښځې خپله هغه مالی استقلال چې باید ولري دوی نه لري نو دوی اکثرا یو رقم محتاج دي سړی وته او دوی مجبور دي چې هر نو تاوتریخوالی چې دوی سره کېږي هغه تحمل کړي او کله کله چې دوی نسی کوای سي هغه تحمل کړي د دې سبب کېږي چې دوی له کورونو نه فرار وکړي چې کله چې دوی فرار هم کوي دوی د داسې امن ځای نه لري چې دوی هلته لاړ شي نو دا د دې سبب کې چې دوی سرنوشتونه تباه سي او د دوی ژوندونه هم تباهي ته ولاړ سي بله پایله د تاوتریخوالي دا ده چې اکثرا ښځې په رواني مشکلاتو باندې اخته کیږي او کله چې د کورنۍ کې ښځې په رواني مشکلاتو باندې اخته وي دوی نسی کوي چې خپله کورنۍ په هغه توګه چې باید سره راټول کړي او خپله کورنۍ ته خوشحالي ورکړي بله پایله د تاوتریخوالي دا ده چې دوی نسی کوي چې خپل ماشومان په سمه توګه وروزي یعنی کله چې هغه ښځې چې خپله د تاوتریخوالي قرباني کیږي دوی نسی کوي چې خپل ماشومان په هغه توګه سالمه تربیه ورته ورکړي چې باید ورکول سي، چې د دې پایلې بیا ټولنې ته ډېرې زیاتې خطرناکې اوسېږي. او اکثرا هغه اساسي پایله یې دا ده چې ښځې له کورونو نه په تیښته شي، او بیا هم یا دوی د قاچاقبرانو لاسونو ته ولویږي، چې اکثر قضایي درلودلې چې هغه ښځې چې ډېری مثلا له کورونو نه د تاوتریخوالي په اساس باندې تیښته کوي، دوی له ډېرو بدو سرنوشتونو سره مخ کېږي.
د تاوتریخوالي د کمولو یا د منځ وړلو لپاره د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون وړاندیزونه څه دي؟ یعنی دوی څه کړي او د دوی په نظر دغه ستونزه څنګه حل کیدلی شي؟
ډېره زیاته مننه. مخکې هم وویل چې تاوتریخوالی یو نن په نننی وخت کې زموږ ټولنې ته یو لوی ګواښ شمېرل کېږي، او د ښځو له اساسي ستونزو څخه شمېرل کېږي. نو دولت مجبور ده چې دې ستونزې ته توجه وکړي او د هغې د کمولو په اړه باندې اساسي راهکارونه په لاس کې ونیسي. موږ په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ممنوعیت قانون لرو، یو اختصاصي سارانوالي ورته لرو، او محاکم دوی قضایو ته رسیدګي کوي. اما له بده مرغه موږ پوهیږو چې افغانستان کې د قانون حاکمیت کچه ډېره زیاته ټیټه ده. نو په دې اساس باندې هغه عدلي او قضایي ارګانونه هم چې په دې برخه کې کار کوي، د دوی کارونه ډېر زیات ضعیف دي. یعنی په هغه اساسي توګه چې دوی باید د ښځو قضایو ته لاسرسي ولري یا هغوی حل کې دوی نسي کوي، او اکثرا د مجازاتو د معافېدو فرهنګ چیز موږ په ټولنه کې ده، چې اکثرا کله چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کېږي، خپل هغه عدلي او قضایي ارګانونه ته چې کله دوی مراجعه کوي، هغه عدلي او قضایي ارګانونه دوی نه غواړي چې له دې قضیې نه تیر سي او کوشش وکړي چې هغه څوک چې د دې سبب ګرځېدلی هغه وبخي. نو دغه خپله د مجرمانو بخښنه د دې سبب سوې ده چې دا ستونزه لا هم ډېره زیاته سي. او بل دا چې هغه څوک چې قرباني کېږي د تاوتریخوالي، هغه حمایت نه لري زموږ په ټولنه کې. یعنی کله چې کوم ښځه د تاوتریخوالي قرباني کېږي، دا داسې خاص حمایت د دولت لخوا حمایتي میکانیزمونه نشته چې دوی له هغو استفاده وکړي. نو زموږ پیشنهاد دا چې باید عدلي او قضایي ارګانونه دا قضایي ډېر جدي ونیسي او په جدي توګه دا پیګري کړي. بل پیشنهاد مو دا ده چې باید رایګان شمیرې، لکه د پولیسو اصلاً نه لس شمیره چې موږ لرو، داسې شمیرې جوړ سي چې کوم وخت کې چې مثلا ښځې د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي، هر چېرته که په کور کې وي، که په کاري ساحه کې وي، یا هم که د باندې وي، دوی وکولی شي چې د شمیرې سره تماس ونیسي او د کومک غوښتنه وکړي. ځکه چې شاید په ډیرو په ښار کې یا هم په هغه سیمو کې چې ښځې دفاعي عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسي لري، هلته ښځې کوی شي چې خپل غږ اوچت کړي. اما په هغه منطقو کې چې لري پرتې دي، هلته ښځې نسي کوی چې دې ارګانونو ته لاسرسي نه لري. نو باید داسې یو شمېره وي چې دوی وکوی سي هغو سره تماس ونیسي. بل دا چې اکثرا ښځې چې د تاوتریخوالي سره مخ کېږي، دوی ته روحي او رواني تکلیفونه پیدا کېږي. نو زموږ پیشنهاد دا ده چې باید رواني درمان، هغه وړیا او رایګانه کلینیکونه شتون ولري چې ښځې وکوی سي هغو ته مراجعه وکړي، او وکوي سي له روحي مشکل سره چې دوی مخ دي له هغونه برته دي خېسي او صحت یاب سي. بل دا چې د امن کورځاینه چې شتون لري د ښځو څخه د حمایت په اړه باندې، دغه دولت باید کوشش وکړي چې دغه امن ځایونه لا هم زیات تقویت کړي، او د هغه مدیریت، یعنی په هغه کې مدیریت رامنځته سي، تر هغه هلته د هغه د وضعیت د بهبود په اړه باندې باید دولت ډېره زیاته توجه ورته وکړي، تر څو ښځې وکوي سي په آرامه توګه کله چې دوی د تاوتریخوالي سره مخ کېږي، دا د زړه باندې وکوي چې د کورو ځایونو ته ولاړ شي.
ډېره زیاته مننه.
تاسو نه هم مننه.
درنو اوریدونکو، دا وه د دې ونې خبرونه. تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه تر جمعه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی. ها شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زنه خاله نو کجی بدی کومه
ارغه اس بې تکړه اس بې تب په دیوان سپریږي سهار سهار په دیوان منډې وای په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ.
مور مانو ورته لوګی کړه زیارت تتللې چا به مخ لیدلې وینا آیا کله له نظر شبیاست
ماما زوی می راغی وته چې اخ اخ څونه خیسته ده ماما زوی می کور نه وته نو لکه ډغ دوی نه راولې تندې ما شو نو دا خو ماته خپل عملی دا راته خپل سرګ می لیدلې ده
د نظر کېدلو پر وخت څه کوي
بعض خلک سپلانی ولا لوګي کوي بعض خلک مرچکه مرچ نه دی هغه ور ولا واچي کوڅه کې لري کې بعض خلک د مال غشي په لار کې دغه کوي بعض خلک لار کې خزلی راټولي
د اسلام دین د نظر کېدلو په حق له سوای
نبی علی السلام ایسترګه نظر حق ده او قران عظیم شان کې مراغلی دي چې و ايا کاد الذين كفروا ليزلقونك بابصار ونجدد لا خلق تاب سترګو باندې وحي
سترګې ظالمانی وی سترګې قاتلانی وی
نن همدا موضوع سیړو په پیل کې به ووري چې نظر کېدلو ته له څه وخت را په دې خوا د خلکو پام شوی ورپسې د نظر په هکله د خلکو خبرې اورو په آخر کې له دیني اړخه هم دا موضوع سیړو د خپرونه فرشتې مرسل جوړه کړې او زه محمد واصل وصال درته وړاندې کوم
درنو اوردونکو په افغاني ټولنې سربېره په یو شمېر نورو هیوادونو کې هم د خلکو په منځ کې د خبرو آمده چې وایي نظر کېدل او سترګې لګېدل شته کوم کسان چې ډېر ښکلي وي لوړې زده کړې کړې وي ښه کار او ښایسته کور ولري قیمتي موټر او نور ګرانبیه وسایل په واک کې وي کله چې ناڅاپي له کومې پیښې سره مخ کېږي نو وایي چې فلانی له نظره شو یا هم سترګو ووهه پاریایانو کې نظر کېدل نظر ماتول یا نظر وچول له ډېر مخکې زمانو څخه دود دی معمولا په آریایي ټولنه کې له پخوا راهیسې نظر د ښځو له لوري په بېلابېلو طریقو سره مات شوی دی چې د بېلابېلو باورونو په اساس ښې پایلې درلودلې دي دا چې له علمي اړخه د نظر مسله څنګه ده دا مو له ډاکټر متولي یونسي څخه پوښتلي دي
معلومداره خبره ده چې زموږ بدن ډېرې سپې چاپېریال ته خپریږي چې د سترګو نه هم ځینې سپې خپریږي او دا په یو ډول نه په یو ډول په مقابل لوري باندې تاثیر کوي فکر کې او څه ګرځول د یو چا په حق له دا سپې دي او دا خپریږي او دا اغیزه لري ما اوریدلیم دي چې بس یو چاته وکتل او هغه نفر یا چپاسه یو چاته وکتل هغه نفر ناروغه سه یو چا یو ژوند وکتل یو ساروی ته هغه ساروی چپاسو زګونه خلی ته راغلو مرکند ته اوس پرلس دا سه ما اوریدلیم دي او لیدلیم دي
د افغانستان دی علما اکیډمي علمی غړي غټي خاوري وای چې لنیکونو څخه اوریدلی چې نظر حق دی نظر انسان ګور او حیوان کټه به ترسوي
سو پوره چې موږ پیدا شوی او د خپل نیا او نیکونو نه اوریدلی دي نظر حق دی حتی د سیو مقوله شته چې نظر د سیو شه چې انسان قبر ته سروي کټوي ته وړي یعنی چې نظر شي تبن حلاليږي او به په کټوي کې پخېږي ځنه په دې نظر دي چې وای نظر اته تیګه چي زه هم په دې نظر يم چې نظر شته دي زما نیا چرګه کې نه ولې و د چرګې یوشت اګي ورلاندې خو یو دغه یوشت اګي ټول یوشت بچی کیو زمونږه د یو گاونډي کور تر اغله ویل چې او دا څومره زیات بچی کړی دي یو اګي نه د خوشا شوی یعنی تاسو باور وکئ په مجرد چې دا خزه زما د نیا د کور ووتله دغه بچی یو په بل پسې مرداري دل یعنی دوی به د سویل چې ګوره دا نظر شو کله کله دا شي چې مثلا په کور کې د چا یو ګیلاس مات شي یا پیاله مات شي یا خایسته لوخه مات شي نو ټول خلک وای خیر نه پروا نه کوي نظر او پام دی باندې ولګیدم
اکثره خلک په دې باور دي چې نظر د انسان حیوان او نبات د مرګ سبب کېدلی شي د میدان وردګو اوسنکی اجمل وای چې د پستر ګوداس ماشوم لیدلی چې نظر تر مرګ پورې ورسوي
اغه هم د دې نظر سره یو ډاکټر ته یو دواې په کار چې یو کړ کنه سه بس ټول له دا نظر د لابه دي سیاسر او هغه وی دي کور ولای زیارت هم بوته ډاکټر دی دوام په وکړ نو مشکل کې پیدا نه شو مثال والدین یې چې موږ باندې روغه جای ته زیارت هم بوته چې تیر اوس کار ورن کې بس دا وفات و دې خپل کور کې بلکې ماشوم د دوی یو میلیون یې مزوي ده ازوی میز وکړن د حضور میو کنه ده او ته په خدای باور وکړه یو وای مبادله هغه چې کوم ځای کور کې کړم هغه کوم بس یل ویږي یا کوم ځای خوږي یا بغاړي چې نه لکی زاری چارت دواشه امر کوید بخیر سیاسری بی پیگی کنه خیزی داداغه بی پیگی داداغه نظر سوید
د نظر کېدلو یا سترګو لګېدلو پر وخت خلک له بېلابېلو تجربو څخه کار اخلي. څوک مڼو او سپلنی دودوي، څوک ګوګړ او وولس وځوي، ځینې خو هم نظر شوی کس په زیارتونو او ملایانو ګرځوي. د ننګرهار اوسېدونکی زکریا ملاتړ وایي چې دای څوارلس لمسیان لري. کله چې هغوی له نظره شي بیا یې دای پخپله دموي.
یو ښه کور چې چا جوړ کړی، یو ښه کلا چا جوړه کړې، د هغې دپاره خو د دوی د نظرماتي دغه چې دي مختلف دي. بعضې خلک سپلانی وله لوګیه کوي، بعضې خلک مرچکه مرچ نه دی هغه اور وله واچي کوڅه کې لري کوي، بعضې خلک د مال غوشۍ په لارې کې دغه کوي، بعضې خلک لارې کې خزلې راټولوي دغه کوي، او بعضې خلک داسې کوي شکې په چا ولګي چې یاره دا به دا زما ماشوم یا دا زمونږ کور یا دا زمونږ مال حال چې چا نظر کړې په شک ولګي د هغه نه ځي د هغه نه یو شی راخلي چې هغه بې سیزي په اور باندې. ځینې خلک داسې چې د خپل کور په مخ کې داسې یو شی ځوړن کړی چې را ننوځي سترګې په هغې ولګي، چپړه یا څپلۍ زړی د کور مخ کې ځوړنده کړي. ځینې خلک کوترې ساتي د دې خاطر چې کوترې د نظر جذبوي، په کوترو نظر ولګېږي، هغه سړی تی بچ یا ماشوم تی بچ. ځینې خلک دا سوي ساتي خرګوش، نو واړه واړه ماشومان اکثر نظر کېږي. میندې کله کله ورته چې ماشوم وینځي د غې کې، نو د دې خاطره چې نظر نشي یو خال ولا د رنجوک دي بدرنګي یا مقصد
د نظر د ماتولو لپاره په ښار او بازار کې ځینې میرمنې او ماشومان ګرځي او د پیسو په بدل کې د خلکو نظر ماتوي. پنځه څلوېښت کلنه لیلما وایي کوم کسانې چې سترګو ته ښکلي ورشي نظر یې ماتوي.
چې کوم ښځو ګوره ښایسته وي نامه خدا کوم الیکان ته ګوره باډي د پاره خوي او دوکانداري د پاره او د نظر او د بد نه دا ښه شېده دا لوګي چې پیسه دارانو ته وینمه بس هغې ته لوګي کومه خوري قواره نه خوي.
هغه کسان چې د نظر ښکار شوي پاک لی څه وایي؟ دا پوښتنه مو د کابل په ښار کې له یو شمېر کسانو څخه کړې ده.
زما نوم عطاالله د قندوز ولایت اوسېدونکی یم. نظر حق دی، د کوم کور ماشومان چې ډېر ښایسته وي او د چا به مینه ورشي هغه ماشاءالله مونه وای ماشوم نظر کیږي. په کور کې زما خپل خوریم یو او سره ناس و، ماما جی می راغی وته چې اه اه تونه خیسته ده. ماما جی می کور نه وته نه ولک دغ دوی نه راول تندې ما شو، نو دا خو ما خپل عملی دغه خپل سرګ می لیدل.
نوم نظر محمد ده، د جلال آباد یم. ولا نظر خو زما فکر درو خبره ده، خلک ځان خبرې جوړي وای نظر نظر چی که نظر کېده خدا خه خل به غون نظر شي وای نو ټول به ماته ګډ وای ټول فضل د خدای خدي.
نو خو قندغه ده د کاپیسا دی ولایت مربوط یم او یو سیمه خپل په سر ګلې دي یو چا خیسا غوای دلو ده او ډېر خشدې کولې به یو خزر اغله کله چې غونه شوه دی وخت چې دې جات به وای تاسو څومره خوا ده بس د کور چختنه مویل ولات خدای خیر کی چې دا غوا په نظر نشي هغه چې دی باندې بوله و په پلو کې په خوا نه نوتلې په خای مات سول په ټول خلکو سي برداشت کوو چې نظر ته شروع.
رازو دې ته چې د اسلام په دین کې د نظر کېدلو یا سترګو لګیدلو مسله څنګه ده؟ د پونتون استاد ډاکټر نور الله کوثر وایي چې نظر د پیغمبرانو له وخت څخه راپاتې. له نوموړي سره زما همکاري فرشته مرسل مرکه کړې په پیل کې ورنه پوښتلې چې په خپل د نظر کلمه ورته واضح کړي.
نظر لید ته وایي او هغه د لید تاثیر یا د نظر تاثیر چې په مقابل جانب باندې ګرځي اسلامي شریعت کې دې ته نظر وایي او د سترګو زخم هم دې ته وایي. پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم دې ته العین ویلې دي، د سترګو رسیدل دي، د سترګو ضرر دی او حق ده. په حقیقت کې دا د روح یو کمال ده چې الله جل جلاله ځینې خلکو ته ورکړی د سترګو له طریق نه هغه په مقابل طرف باندې تاثیر کوي، کله نیک تاثیر ولري او کله بد تاثیر ولري خو ډیر زیات پایلې دي بد دي. دغه ته په اسلام کې نظر یا عین یا سترګو زخم وایي.
دا نظر څومره ده او تاسو خپل عمل څومره لیدلی ده؟ اکثر کسان په دې باور دي نظر یې ستانه د خلکو خبرې دي.
نبی علی السلام وایي سترګې نظر حق ده او قران عظیم شان کې راغلي دي چې و ايا كاد الذين كفروا ليزلقونك بابصارهم وان جديد ده خلک تاسو سترګو باندې وایي. پیغمبر علی السلام ته وایي قران عظیم شان کې راغلي احادیث کې او مجرب هم ده ما خپل سترګو لیدلای د پسو مجلسو کې چې د سترګو داسې یو تاثیر د سړی غورځي موټر چپکی حادثي عامل بل نو چپسوي ده. او اسلام هم دا منی، تجربه هم دا منی، ځانګړی علم د پنوم هیپیوتیزم چې معمولا خلکو ته ابنتیزم وایي. دغه هیپیوتیزم علم دا د سترګو تاثیر یا د سترګو اثر ده او ساحران هم او جادوګران او کاهنان هم له دینه استفاده کوي.
ځینې کسان د نظر لپاره مانو د دې چې مثلا وړه په موټی کې اخلي دا څوک چې نظر سي دغه سره ته وایي ګوګل سوځي دغه شایان څنګه دي؟ آیا د نظر په مخنیوي کې مرسته کولی سي یا هغه څوک چې نظر سوی هغه بیرته روغېدلی سي؟
ځینې شایان عنعنوي دي په اسلام کې سبغه نه لري، لکه دود اول د مانو سپیلانای ځینې وایي چې هله یو باندې را واخله د یو تار د باندې وسوسوه، دا اسلامي سبغه نه لري.
کوم کسان ډیر نظر کیږي؟ مثلا ځینې کسان وایي چې له ښه نظره ده، ځینې وایي چې له بد نظره ده.
معمولا هغه کسان د نظر ښکار کیدلی سي چې هغه ښه څیره ولري، ښې او لباس ولري. دغه وجه د پیغمبر علیه السلام وایي تاسو چې کله د چا خوښم سوله ډیر زیات په سترګو باندې خوږ ولګېدل، در باندې ډیر زیات ښه ولګېدل، تاسو وایي چې ماشا الله تبارک وتعالی لا حول ولا قوه الا بالله. بد نظر اثر لبینه بی، معمولا نظر په خو باندې لګیږي.
هغه کسان چې په ځان پیګ چې سترګې نظر لري هغه ته څه کول پکار دي؟
پیغمبر علیه السلام هغه خلکو ته سترګې وهون کې سترګې دی او نظر لري، نو هغه خلکو ته پیغمبر علیه السلام وایي تاسو کله چې شی ډیر خوښ سول او ډیر چې تاسو په زیرو کتل تاسو وایي ماشا الله تبارک وتعالى، هغه ته پکار دي چې خپل هغه وسی اچھا چې نظر لګیږي هغه دې همیشه هر چې ته کتلې ماشا الله او کلمات مقدس کلمات دی وایي چې دا د نظر تاثیر ختم سی.
او ځینې کسان بیا ملا ته ورځي تعویز کوي، بیا هغه تعویز ته سور پوښ یا شین پوښ ورکوي، دلته په اوږه باندې کلکي. دغه مسایل څنګه دي د نظر لپاره؟
په اسلام کې تعویز، کتبي تعویز پیغمبر علیه السلام نه ده ورکړی، صحابه نه ده ورکړی. مقدس کلمات ویلل او دم کول سته، پیغمبر علیه السلام دم کړی دي، صحابه هم دم کړی دي، خو تعویز یا معاوضه په کلماتو او په لیکلو سره په اسلام کې نشته.
درنو دوستانو، په دې هیله چې ټول عمر له بد نظر څخه وساتل شي، ژوند په شیبو کې خبرونه پاتره سو، تر بیا خې چاره.